سره وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په روان یو سات کې د افغانستان په اړه په ریپورتونو سربېره خلک او انتخابات خبرونه لرو او همدارنګه یو کلی زرغګونه ډرامه چې د یو سمو دی لپاره ځنډیدلې و بیرته مو پیل کړی دا د خبرونې په دوهم نیم سات کې به دا ډرامه مو اوري پیل خبرونه کوو د ناتو دفاع وزیرانو ویل چې ناتو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت د سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو یو شمیر ته موقتی کورونه ورکړل او د پاکستان یو ګوند چې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو لاره تړلې و اعلان کړی و چې نور به دې کار ته دوام ورنکړي بشپړ خبرونه واورئ د ناتو دفاع وزیرانو ویل چې ناتو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي په بروکسل کې د پنځشنبه په ورځ د ناتو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن ویل د افغان ولسمشر حامد کرزی لوري له امریکا سره د امنیتي همکاري د تړون نه لاسلیک کول دا چانس کمزورې کوي چې ناتو او افغانستان ورته تړون وکړي او نړیوال ځواکونه تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پاتې شي
بټ وی نیډ ټو بی ویری کلیئر فاینلایزینګ The planning for our new mission
موږ باید ډیر پخکاره وایو د دې لپاره چې د خپل نوي ماموریت پلان بشپړ کړو نو د ناتو له ځواکونو سره داسې پوزي موافقه ته اړتیا شته چې د ناتو له شان سره سم وي نه پایله مو دا خبره کوله چې د ناتو له شان سره سم موافقه تر هغه نشي کېدای چې افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتی تړون نوي لاسلیک شوی دغه تړون د لاسلیک دوه ځندلو زموږ وظیفه نور هم سخته کړي دا باید دقت وکړو چې زموږ پر پلان څه اغیز کوي د ناتو پر دې پلان کار پیل کړی دی چې د 2014 کال وروسته یو شمیر پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې وساتي خو ست دې تړون دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان نه د خپل ټولو ځواکونو د وتلو پلان پیل کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ښکاره سرغړونو کې له هدفي تاوتریخوالي رسمي اداري فساد او د ښځو او نجونو پر ضد ټولنیز تبعیض یادولای شو د 2014 کال د هیوادونو د بشري حقوقو په کلنی ریپورت کې دا خبره هم شوې ده چې د افغانستان په ستونزو کې پراخ شخړې شامل دي چې وسلوالو یا غډلو هغه کسان وژل چې له حکومت سره دی او پر ملکیانو یې بریدونه کړي د کلنی ریپورت همدارا سرګندوي چې ګڼ ریپورتونه دا وایي چې د افغانستان د حکومت چارواکو امنیتي ځواکونو د زندانونو او توقيف ځایونو مسولانو او پولیسو د ملکیانو د زورولو او وهلو ټکولو په شمول له خلکو سره تشدد کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی ریپورت کې دا سلام یاده شوې ده چې په افغانستان کې په پراخه کچه د قانون له تطبیق څخه سرغړونه شوې او هغه کسان نه دي مجازات شوي چې بشري حقوقونه یې سخت تر پښو لاندې کړي د بلجیم په مرکز بروکسل کې حکومت د سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو یو شمیر ته موقت کورونه ورکړل شاوخوا 400 افغانان له وی مودې راځي د بلجیم په مرکز بروکسل کې د وی کلیسا څنګه ته وسیږي او د پناه اخیستلو غوښتنه کوي د اعتراض کوونکو له ډلې څخه د مسعود سلطانی په نوم یو تن آزادې رډیو ته ویل موږ مجبور شو چې د ډیرو زیاتو پیسو په بدل کې اروپا ته راشو دی وی وس دوی دلته د خپل حق وختنه کوي چې باید پناه ورکړل شي دغه اعتراض کوونکي د بلجیم د حکومت د پریکړه نه مني چې دوی بیرته افغانستان ته ستنه شي د اروپایي ټولنې د اسایل مخې د تیر کال په لومړیو نه همیاشتو کې اروپا ته تر 3.5 لک ډیر کډوال ورکړي دي او د 2012 کال د ټولو کډوالو شمیر تر 2 لک دی او د اسیایي هیوادونو د کرکټ د تلولیو پترس کې پاکستان د افغانستان ملي ټیم ته په دوا بیا منډو ماتې ورکړه په دې لوبه کې شپرونو شو لومړی بیټنګ پاکستان وکړه او په ټاکلو 500 ورونو کې د ټولو بغاړو په سوځیدو سره 297 منډې جوړې کړې په جواب کې افغان لوبډله د 106 منډو په جوړېدو اوټ شو دغه لوبه په بنگلاديش کې روان دي او په کې افغانستان پاکستان هندستان سریلانکا او کوربه بنگلاديش ټیمونه برخه لري بل لورته په عربي متحده اماراتو کې تر 19 کلونو د لګو مارکیټ کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې د افغانستان ټیم په 500 وکټو سریلانکا ته ماتې ورکړې ده وسم د سیمیا او نړۍ خبرونه فایل بیا عمله یو داسې خبره چې تړاوی له افغانستان سره دی دا پاکستان یو ګوند چې افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو مخنیول وی اعلان وکړ چې نور به دې کار ته دوام ورنکړي د پاکستان تحریک انصاف ګوند چې عمران خان مشرک ویل تیر دریو میاشت رئیس په پیښور کې د ناتو د اکمالاتو مخه د دې لپاره ډب کړی و چې ولې د امریکا بی پلوټ الوتکې پر قبایلی سیمو بریدونه کوي تحریک انصاف ګوند اعلان وکړ چې ورسته تر دې لار نه بندوي ځکه چې محکمه پریکړه وکړه چې په شخصي ډول څوک د حق نه لري چې لارې بندي کړي او یا هم موټر تل شکړي په یو بیان کې چې د عمران خان ګوند خبر کړی، همدارس د اوباما له ادارې غوښتل شوی دی چې د بی پیلوټ الوتکو په تګلاره کې بدلون راولي، خو په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. امریکا په پاکستان، یمن او د نړۍ په نورو سیمو کې له بی پیلوټ الوتکو د تروریسانو پر ضد کار اخلي، خو انتقاد پرې کیږي چې په دې بریدونو کې ملکیانو ته هم مرګ شو لاوړي. د عراق په مرکز بغداد کې بومي بریدونو په لسګونو کسان ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. چارواکي وایي چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي بم د پنجشنبې په ورځ لږ تر لږه 1.5 تنه په یو مارکیټ کې ووژل. دا چاودنه د صدر په مینه کې وشوه چې استوګنې شیعه مسلمانان دي. د یو بل موټری بمی چاودنې کې بیا تر 500 ډیر کسان ټپیان شول. په بل موټر بم کې بیا لږ تر لږه د 500 تنو د وژل کېدو او 14 نورو د ټپي کېدو رپورټ ورکړل شوی. د بغداد په شمال کې د شاب په مینه کې هم پرونی وی چاودنې شیعه مسلمانان په نخه کړل چې 14 تنه وژل شول او 11 نور ټپیان شول. د دغو چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو په عراق کې غالبا سنی اغیان د شیعه مسلمانانو په نخه کوي او د عراق دا حکومت د کمزوري کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتو په وینا په 2013 کال کې په عراق کې نږدې 9000 کسان په شخړو کې وشل شوي دي. اخوا د قطر په مرکز دوحه کې چاودنې 12 تنه وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا چاودنه په یو ترکی رستورانت کې پرونه وشوه. د قطر دولتي تلویزیون رپورټ ورکړ چې چاودنه د ګازو د سلندر له کبله شوي. د خبر له مخې شاوخوا 13 تنه ټپیان شوي هم دي. د قطر صدر اعظم شیخ عبدالله ثانی چې د کورنۍ چارو وزیر هم دی وایي په هغه ځای کې چې دا پیښه شوې د احتیاطي تدابیر نیول شوي وو، خو مسؤلان تحقیقات کوي چې دا چاودنه تصادفي وه که څرنګه. په ټولنیزو رسنیو کې له خپرو شوو تصویرونو داسې ښکاري چې رستورانت بام سوری شوی او شاوخوا یو شمېر موټر هم زیانمن شوی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یو نوي ریپورت کې استبدادي حکومتونه غندل شوې دي چې د خپل واک ته ساتلو او د مخالفانو د ځپلو لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخلي. د بشري حقونو په برخه کې د 2013 کال په ریپورت کې ویل شوی چې په کومو ځایونو کې چې له ځواکونو دا ډول استفاده کیږي، هلته اوږدمهاله ثبات او امنیت ته زیان رسي او د اقتصادي ودې مخه نیول کیږي. له اوکراینا تر سوریه او له میانمار تر وینزویلا د یو یو هیواد په کلنی ریپورت کې ویل شوی دي چې له امنیتي ځواکونو سره باید هغه وخت حساب وشي چې په یو هیواد کې ډیموکراتیک تغیرات رامنځته کیږي. دا راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې په نړۍ کې د بشري حقونو د اعلامیې 15 کال منزل کیږي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ریپورت کې راغلی چې د نړۍ له 3 تر 3 برخې زیات ولس د دیکتاتورانو تر واک لاندې ژوند کوي. او تمه ده چې ویکتور یاناکویچ وروسته تر دې چې په کیف کې له ولسمشرۍ وایستل شو لومړی خبری کانفرنس ته خبري وکړي. د روسي خبری اژانسونو څرګندوي چې یاناکویچ به نن د روسیې په جنوب کې د رستوف په ښار کې خبري وکړي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شو، یاناکویچ ویل چې د افراطیانو د ساتنې لپاره له روسیې د مرستې غوښتنه کړي. بل لور ته د یاناکویچ مخالفو سیاسي مشرانو له ډلې څخه ارسینی یاتسینوک د نوي صدر اعظم په توګه وټاکل شو. یاتسینوک ویل چې دا معلومه نه ده چې څرنګه د یاناکویچ د واکمنۍ په موده کې 1.5 میلیارد د ډالر پور مصرف شوې ده او 70 میلیارد ډالر د اوکراین له مالی سیستم بهرنیو حسابونو ته انتقال شوې دي. دوستانو، خبرونه مل ازادي رادیو نه واوریدل. دا د خبرونو تفصیل زموږ په پانه کې هم کتلی شئ. ازادي رادیو .com مو د ویب پانه آدرس ته وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د بلجیم په مرکز کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان نه د خپلو سواکونو د وتلو پلان چمتو کړي. په دې اړه د ریپورت سربیرا اوري. دا د هغه لسګونو مظاهره چیانو شعارونه دي چې د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په دوام د ملي مشارکت د ګوند لخوا پرون په کابل کې راټول شوي وو او د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره یې مظاهره وکړه. په دې اړه ریپورت لرو. د افغانستان او سیمې په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د انتخابات او خلکو په پروګرام کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاء الحق امرخیل میلمه دی چې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي.
کاندید د رئیس جمهوری باید افغان شموله، کاندید د افغانستان شموله، کاندید وي او د ولسوالیو په سطحه باندې کمپاین وکړي.
لا یو ځان روسته مو یو کله زرغه ګونه ډرامه ل سره پیل کړی. دا د دې ډرامې یو بل برخه او د ډرامې پر موضوع بحث هم د یو سات برخه ده. دا د آزاد رادیو د بلجیم په مرکز کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو پلان چمتو کړي. د دې موافقې له ایران وروسته د ناتو مومنشي او د امریکا دفاع وزیر له افغانستان دروان میلادي کال تر پایه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر عواقب خبرې کړي. د دوی د څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
ناتو له افغانستان د خپل ځواکونو د وتلو لپاره پر چمتووالي موافقه وکړه. دا پریکړه په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د چهارشنبه پورز د دې سربیره وکړه چې دغه تړون دې ته لیواله دی چې په افغانستان کې کشمیر پوځان تر 2014 کال وروسته وساتي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل که چیرته د افغانستان ولسمشر له واشنگتن سره امنیتي تړون لاسلیک نکړي نو د کابل او ناتو ترمنځ به هم ورته تړون ونشي. راسموسن زیاته کړه چې په افغانستان کې که چیرته د ناتو پوځان پاتې شي نو یو قانوني چوکاټ ته اړتیا شته. راسموسن بیا وویل که په مناسب وخت کې امنیتي تړون لاسلیک نشي نو نتیجه به نه د افغانانو په ګټه وي او نه به هغه ډول وي چې موږ یې فکر کاوه. د امریکا دفاع وزیر چک هیکل هم په بروکسل کې بي خبري غونډې ته له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل له افغانستان د ټولو امریکایي پوځانو وتل د دسمبر تر اخیره پورې شایي د افغان ځواکونو په منځ کې بې اعتمادي پیدا کړي.
A bilateral security agreement.
دای وای هر څومره چې امنیتی تړون او د ناتو د ځواکونو د پاتېدو موافقه ځندېشي هم اخومره امریکا او د ایسف د غړو هیوادو حمایت او پلان لګوار سره مخامخ شي او تر 2014 کال وروسته ماموریت له خطر سره. د دې لپاره د اونۍ په پیل کې ولسمشر اوباما امریکایي پوځانو ته امر وکړ چې پر احتمالي پلان غور وکړي. که امریکا تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځان ونه ساتل موږ په روان کال تر پایه په عادي ډول د پوځانو د وتلو پر پلانونو ډاټمن شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په شپه په ټلیفون د ولسمشر حامد کرزی سره د امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبري وکړه خو دواړه مشان کومې موافقې ته ونه رسیدل. په افغانستان کې تر 500 سره ډیر بهرني ځواکونه شته چې سباندې ډیر زره د امریکا دي. که چیرته د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نشو نو دغه ځواکونه به له افغانستان د روان کال تر پایه ووزي. په 2011 کال کې عراق له امریکا سره امنیتي موافقه لاسلیک نکړه هم هغه وو چې ټول امریکایي ځواکونه له دغه هیواده ووتل.
تاسو زموږ غږ له آزادې رادیو نه اورئ. و موریدل چې د بلجیم په مرکز کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. د افغانستان له امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ په دوام د ملي مشارکت ګوند سلګونو پلویانو د پنځشنبه په ورځ مظاهره وکړه. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي په کونړ کې د ملي اردو سرتیرو وژنه پر پاکستان د خرشو ډلو کاروباله او د جماعتونو له ملای امامانو څخه وغوښتل چې په دې اړه چوپ پاتې نشي. په دې اړه نور حال له کابل د یوسف خان زدران په ریپورت کې اورو.
دا د کونړ د پیخې په غبرګون او له افغان امنیتي ځواکونو څخه د سلګونو ملاتړ کوونکو مظاهره چانو غږونه دي. دوی د پنځشنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه په 40 متره سړک راغون شوي وو. په دې مظاهره کې چې د ملي مشارکت د ګوند لخوا تنظیم شوي وو د پاکستان پر ضد او د افغان ملي اردو په ملاتړ شعارونه ورکول کېدل. مظاهره کوونکو یو پریکړالیک هم صادر کړ چې په کې له خلکو د جماعتونو له امامانو څخه غوښتل شوي وو چې د ملي اردو د ځواکونو د سرښندنو قدردانی وکړي. د ملي مشارکت ګوند مشر نجیب الله کابلي د مظاهره ګډونوالو ته وویل
سره مردم افغانستان صدا میکنیم.
افغانستان په خلکو او د جماعتونو په مرا امامانو غکوم چې د جمعې د لمانځه په خطبو کې طالبان وغندي او محکوم کړي. د جماعتونو له منبرونو خلکو ته تبلیغ وکړي چې د طالبانو لاره غلطه ده او د دوی په وړاندې ودرېږي. زموږ مظاهره په همدې خاطر ده چې د خپلو وسلوالو ځواکونو سره همدردي او خواخوږي
خغلی کابلی ویل د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو ځواکونو بیرحمانه وژنه د افغانانو ملي روحیه لا پیاوړی کړې ده. تر دې وړاندې هم په روانه اونۍ کې په کابل ښار او ځینو ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ ورته مظاهره شوې او د کونړ په غازی آباد کې د ملي اردو د 21 سرتیرو وژنه سخته وغندل شوه. څو میاشتې مخکې کله چې د ننګرهار په ګشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته کې یو افغان سرتیری ووژل شو، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتی ځواکونو په ملاتړ او د پاکستان پر ضد په ورته توګه غونډې او پراخې مظاهرې وشوې. په همدې حال کې د افغانستان د علماو شورا غړي مولوي شفیع الله نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دوی ملي اردو ته په خسترګه ګوري او تل یې د دوی په اړه خپل نیک نظر څرګند کړی دی.
ملی اردو په جوړښت باندې موږ خوخ لاده باور لرو او ملی اردو زمونږ ورونه دي او دا واقعیت دی چې ملی اردو د افغانستان لپاره د یو بې قلعه دیوال حیثیت لري چې دا څومره هم چې پخته کېږي دومره به کور او افغانستان به محفوظ وي او موږ کاملا د ملی اردو قربان یو.
سره له دې چې وسله والو طالبانو په کونړ کې د ملي اردو د 21 سرتیرو د وژنې مسؤلیت منلی خو افغان حکومت وایي چې دا حمله له افغانستان څخه بهر په پاکستان کې پلان شوی و. دغه راز عام افغانان هم تر ډیره په دې باور دي چې د کونړ په غازی آباد کې د دې حملې تر شا د سیمو ځینو استخباراتي کړیو لاس درلود.
هغه سلها و افغانانو چې بلجیم ته تښتېدلي او هلته یې سیاسي پناه غوښتې د بروکسل ښار په یوه کلیسا کې پناه اخیستې او خپل هیواد ته د بیرته استول کېدو پر ضد احتجاج کوي. د افغان کډوال وایي چې افغانستان ته د ستنېدو او ژوند لپاره منځای نه لري. په دې اړه د روټرز خبري اژانس نور جزئیات له فرشتي جلال زیناورو.
د بروکسل ښار په زړه کې د سنت کاترین د سیمې په کلیسا کې احتجاج کوونکي افغانان وایي چې افغانستان د دوی لپاره د امن ځای نه دی او د بلجیم حکومت باید د دوی د بیرته ستنولو پریکړه وکړي. رویټرز اژانس وایي د ولسمې پیړۍ د دې کلیسا په منځ کې پرتو کډوالو افغانانو چپرې وهلي کوچنیان ورباندې راټول دي او ګډ ژوند کوي. د دې کډوالو ویاند سمیر همدار د رویټرز اژانس ته ویلي موږ له مرګه ډارېږو، موږ ویره لرو چې له بیرته تګ سره به ووژل سو او یا به مجبور سو چې د القاعده په څیر د بشریت ضد ډلې سره یو ځای سو. همدرد په افغانستان کې زیږیدلی او بیا په شپږکلنۍ کې پاکستان ته له خپلې کورنۍ سره مهاجر شوی دی. دی له تیرو یولس کلونو راهیسې په بلجیم کې اوسي. د دې کلیسا کشیش دانیل الیت ویلي چې د بلجیم د حکومت د مهاجرت له قانون سره مخالفت لري او له دې امله یې د کلیسا ور دغه افغان کډوالو په مخ پرانیستی دی. دانیل الیت رویټرز اژانس ته ویلي د بلجیم د حکومت د پالیسي عمده هدف له هغو خلکو سره مرسته کول نه دي چې مرستې ته اړتیا لري، بلکې غواړي چې بلجیم ته د ورتلونکو کډوالو شمیر کم کړي. د اروپایي اتحادیې د معلوماتو له مخې په 2012 میلادي کال کې څه باندې 3,13,000 کسانو په اروپایي اتحادیه کې سیاسي پناه غوښتې وه. هغو افغانانو چې په بلجیم کې سیاسي پناه غواړي تر دې مخکې په بروکسل کې په زیات شمېر نورو ودانیو کې پناه اخیستې وه، خو له هغو ځایونو څخه ایستل شوي وو. دوی په بېلابېلو وختونو کې دغسې نور اعتراضونه هم کړي او حتی د بلجیم د صدراعظم او د دې هېواد د کډوالو د وزیر په پلرنیو سیمو کې لاریونونه کړي تر څو خپلې ستونزې ته د هغوی پام راواړوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په برخه کې د 2013 کال کلنۍ ریپورت خپور کړی او پکې څرګنده کړی چې د نړۍ په دریو کې تر یوې برخې ډیر ولسونه د استبدادي رژیمونو د تصویر لاندې ژوند کوي. د دې ریپورت د خپرېدو پر مهال په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته معلومات ورکړ. د جان کیری د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورت کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي کلنی راپور کې استبدادي حکومتونه غندلې دي چې د خپل واک د ساتلو او د مخالفانو د ځپلو لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په واشنگټن کې د 2013 میلادي کال د بشري حقوقو د راپور د خبرېدو په وخت پرونو وویل په هغه سیمو کې چې موږ د ملي امنیت له سختو ګواښونو سره نن مخامخ یو هغه داسې ځایونه دي چې هلته حکومتونه خپلو خلکو ته لومړني بشري حقونه هم نه ورکوي. د بشري حقوقو په برخه کې د 2013 کال په راپور کې ویل شوی دی چې په کومو ځایونو کې چې له ځواکونو دا ډول استفاده کیږي هلته اوږدمهاله ثبات او امنیت ته زیان رسي او د اقتصادي ودې مخه نیول کیږي. جان کیری اوکراین ته اشاره وکړه چې د شخړو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی.
As we all just saw in real time in the last days
په اوکراین کې مشتاسو ټول په روسي ورځو کې ولیدل چې پولیسکونو سره کسان لار کوڅو تر ووتل او د واک پر ځای اعتراض وکړ او د ډیر دیموکراتیک او حساب ورکونکو حکومت غوښتنه وکړه. دوی د هغوی پر ضد هم ودرېدل چې پر دوی له بامونو ډزې کولې او وژلې ځکه چې دوی غوښتل چې شخې واورېدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په راپور کې راغلي دي چې د نړۍ له دریو تروي برخې زیات ولسونه د دیکتاتور رانو تر واکلاندې ژوند کوي. په دې راپور کې دا هم ویل شوی دی چې له امنیتي ځواکونو سره باید هغه وخت حساب وشي چې په یو هیواد کې دیموکراتیک تغیرات رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ټولنیزو موضوعاتو ته هم اشاره شوې ده جان کیری وویل
From Nigeria to Russia to Iran indeed
د نایجیریا تر روسی او ایران پوری په حقیقت کې د نړۍ تر اتیا پورې روحي وادو کې هم جنس کرایان اجراګان او هغوی چې خپل جنس بدل کړی دی د تبعیض له قوانینو سره مخامخ دي داسې چې د دوی پر ابتدایي بشري کرامت برید کیږي او د دوی سر په خطر کې لویشي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنۍ راپور په داسې وخت کې خپور شوی دی چې په نړۍ کې د بشري حقونو د اعلامیې 15مه کلیزه لمانځل کیږي
د حمل د شپاړسمې انتخابات هر ورځ ګام په ګام له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12 شپږنوي اف ام سل اشاریه 15
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري باید یادونه وکړو لکه مخکې مو هم چې وویل د ازادي راډیو لخوا د یو کلی زرغګونو ډرامه له یو ځنډ وروسته بیا پیل شوې ده او د همدې خبرونې په دوهم نیم ساعت کې اوریدلی شي خو اوس هم راځو یو بل ونیس پروګرام ته چې د انتخاباتو په اړه دی خلک او انتخابات
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د خلک او انتخابات وی بلې خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمیم هرکلی کوم په دغه خبرونه کې اوزل بیا درتلونکو انتخاباتو په اړه د هیوادوالو پښتنو زوبولو لپاره چې د ټلیفوني پیغام لولارې ازادي راډیو سره ثبت کړی دی د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس زیوالحق امرخیل مو میلمه دی هیله لرم چې تر پای مو ملتیا وکړي ښاغلی امرخیل ځینې هیوادوال په خپلو سیمو کې د کمپاینونو له نشتون شکایت کوي دی وای چې سیمو ته د جمهوری ریاست د کاندیدانو د کمپاینونو پروګرامونه نه دی ورغلي او که ورغلي هم دی یوازې د ولایت تر مرکز پورې دی د دوی پوښتنه دا ده چې څنګه دوی د کاندیدانو په برنامو ځان پوکري څوخ په لرای په آگاهانه ډول وکاروي
بسم الله الرحمن الرحیم بیا هم مننه کوم د ازادي راډیو نه چې واقعا د خلکو د پوهاوی لپاره ډیر زیار باسي د ټاکنو خپلواک کمیسون سره معلومات شریکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسون غږ تر ولسه پورې رسوي تاسو په جریان کې اوسئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د درلسم د دل وینات در لسم د حمل پورې د کمپاین دوره د رئیس جمهور لپاره ټاکل ده او هدف هم د دوه میاشتې په قانون کې قید سوی دی هدف دا ده تر څو خپل برنامې خپل پروګرامونه خپل تګلارې د ولس سره شریکې تر څو ولس تفکیک وکړي چې څوک ښه برنامه لري څوک ښه پروګرام د افغانستان راتلونکي لپاره لري چې هغې ته رایه ورکړي نو دوی څومره چې موږ په جریان کې سو ځینې ولایتو ته تللي دي امیدوار سو چې ډېرو ولایتو ته لاړ شي ټولو ولایتو ته لاړ شي یو کاندید د رئیس جمهوري باید افغان شموله کاندید افغانستان شموله کاندید وي او د ولسوالۍ په سطح باندې کمپاین وکړي چې په خپله دوی نږدې دوی هغه طرفداران دوی د کمپاین مسؤلین او بیرال تلړ چې تر څو واقعي پیغام ورسي تر څو خپل برنامې تشریح کړي او امنیتي ارګانونه دوی د کمپاینو تامنیت تامین کړي دوی تامنیت تامین کړي هغه خلک چې ګډون کوي په جلساتو کې د هغوی امنیت تامین کړي تر څو په یوه ښه فضا کې د کمپاین مخته لاړ شي زه امیدوار یم چې دغه باقي اووه دېرش ورځې د کمپاین پاتې دي نو دغه په ښه شکل باندې دوی مخته یوسي ولسوالیو ته ولایتونو ته سفر وکړي چې ولس دوی د برنامو څخه خبر شي
هم غواړم په همدې تړاو وکړم هغه دا ده چې آیا قانون د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره څه پیشبینی کړی چې هر کاندید باید د هیواد په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته خپل پروګرامونه ووایي
په قانون کې دا شی نسته په قانون کې واضح دي د کمپاین په مورد باندې یادورې سوې ده د کمیسیون په لوایحو کې هم دته یادورې سوې ده ځینې کاندیدانو به وسه نه کېږي د ځینې کاندیدان هلته تللی نه شي یا امنیتي مشکلات ما په جمع کې د کمپاین دوره ده چې دوه میاشتې په نظر کې نیول سوې ده اما موږ غوښتنه داره چې څومره دوی زیات وګرځېږي څومره چې دوی زیات غونډې ولري څومره چې زیات خلک اشتراک وکړي دا د انتخاباتو د پروسې په خیر ده
د افغان برحق مکمل ولایت څخه تاسو ته زحمت تر کوم د مستقل کمیسیون د انتخاباتو او د شکایتو د کمیسیون څخه نه غوښتنه ده هغه کومندانان د ولسوالیو چې د 15 کالو او 16 کالو رایې خواته پر سر د قدرت کې یو یو بوجي کارتونه ثبتنم کارتونه د ځان سره لري تاسو څه ضمانت کولای شئ او ملت ته او دغه کاندیدانو ته چې هغه کارتونه به نه استعمالیږي
مننه کوم د ورور څخه اما یو شی غواړم یادوري وکړم د ټاکنو خپلواک کمیسیون سن په دې باور د چیوازي کارت د ټاکنو شفافیت تضمینول نه سي نور لارې چارې د چاغه به په نظر کې ونه سي د کارت اصلي هدف دا دی چې ورای د هنده او پیژندل سي تفکیک وکړي چې د عمر څومره د دې ول د دې ولایت د کنه د دې حوزې د کنه د دغه هدف دي اما د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو په ورځ باندې جدي تدابیر نیولې دي چې د جدي تدابیر او څخه د چرنګ نه استفاده کوي په یو وخت کې دوه رنگونه څخه استفاده کوي یعنی یو نفر نسی کول د دې خلکو ته اطمینان ورکړي د افغانستان خلکو ته چې وی رای نه زیات رای وکړي
لپنشیر غلام رضا احمدی ازادی رادیو ته تلفون کړی دی وای په انتخاباتو کې د بهرنۍ مداخلې د مخنیوي لپاره د انتخاباتو کمیسون څه تدابیر نیولې دي
مننه کوم دی ورور څخه، اما غواړم یاد وری وکم او اطمینان ورته ورکم چې د ټاکنو خپلواک میسون د تیرو ټاکنو تجربو نه په استفاده باندې هیڅ چاته به اجازه ورنه کی چې په ټاکنو کې مداخله وکړي، که هغه خارجي وي، که هغه داخلي وي، که هغه وزوردار وي، که په حکومت کې وي، که هر څوک وي، په هر سطح باندې وي. د ټاکنو خپلواک میسون به د هر افغان د رای ساتلو لپاره خپل تدابیر لري. هر رای به ساتي، پاک رای به د باطل رای نه جدا کوي او باطل به د پاک رای نه جدا کوي، تر څو حق حقدار ته وسپارل سي. په دې مورد باندې دا ورور ته موږ اطمینان ورکوو چې په دې مورد هیڅ تشویش ونه لري. دا اداره تعهد دی لري چې هیچا ته به اجازه نه ورکړي چې په ټاکنو کې مداخله وکړي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت څخه پیغام کوم. هلمند ولایت کې یو کاندید دی ولایتي شورا ته ځان کاندید کړی دی. تر څلور مسم پر ښوونځي لوسته ده، ځان کاندید کړی دی د بل شاپ راسناد باندې. آیا تاسو څه کولای شئ چې سړی مخ نیولای شئ ته یا؟
خوشبختانه موږ اولین ځل چې قانون دی ټاکنو قانون لرو، د قانون پر وړاندې ټاکنې تر سره کوو. په قانون کې دا موارد واضح یا دوري سوی ده چې کڅوګ ولایتي شورا ته غواړي ځان کاندید کې هغه باید اقلا د دولسم سم څخه فارغ وي، اسناد یې تکمیل وي، 25 کلن وي، او د دې موارد کې د ټاکنو خپلواک کمیسون هم درنګ د ټاکنو شکایت محترم کمیسون ډیر جدي دي او دغه موضوعات تعقیب کړي. بیا کو هم دوی کوم شکایت لري چې یو شخص فارغ نه ده یا اسنادی جالي جوړ کړی دي، دوی کولای شي چې په ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته یا د ټاکنو د شکایت محترم کمیسون ته مراجعه وکړي، خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي. دغه اسناد او شواهد کې د ټاکنو خپلواک کمیسون یا د ټاکنو شکایت کمیسون فیصله کوي.
کراته وای چې د محبوسینو او همدارنګه د هغو کسانو لپاره چې درایور کولو په ورځ په روغتون کې وي، مثلا په دې ورځ موظف ډاکټران، ناروغان او همدارنګه د ناروغانو پیوازان، د دوی درایو د کارولو په برخه کې د انتخاباتو کمیسون څه تدابیر لري؟
غواړم یادوري وکم د تیرو ټاکنو نه په تجربه کې د ټاکنو خپلواک کمیسون هم د عمومي غټ محبس ته ترتیبات لري چې په هغې کې د رایې چونې لپاره دوی ته محل واسطي تر څو هغوی د خپل رایې څخه محروم نه سي. همدارنګه هغه غټې شفاخانه چې بستر تعداد لوړ ده او مرکز ورسره نږدې نه ده، هغوی ته هم موږ محالات انتقالوو، بلکې د یو نږدې مرکز نه، یعنې زه به تشریکم پیغام شفاخانو د محابس ترڅنګ مراکز موجود وي بیرون، خو یو یو محل په اساس د ضرورت یا دوه محل په اساس د ضرورت موږ محبس ته او همدارنګه موږ شفاخانه ته دیګو، تر څو خلکو ته لاسرسي برابر کو د ټاکنې پورز باندې محروم نه سي د خپل سرنويش لپاره رای ورکي.
د سید ولی په نامه یو بل هیوادوال ازادي راډیو ته ټلیفون کړی دی. دی وایي کچیرې په لومړی دور کې څوک د قاطع اکثریت رایو په ګټلو بریالی نشي، د دې پوښتنه دا ده چې کمیسون څه تدابیر لري څو دویم وار انتخابات په شفاف ډول وشي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو د وظیفو څخه دا ده چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکړي او په عمل کې ورته ثابته کړي چې شفافیت تضمینیږي. شفافیت تضمینیږي د شفافیت لپاره که په یوه دور کې وي که په دویم دور کې وي، دواړه ټاکنې دي، دواړه مهمې دي او د دواړو لپاره موږ تدابیر لرو. د اول ټاکنو لپاره هم تدابیر لرو، د دویم ټاکنو لپاره هم لرو، د دویم ټاکنو لپاره حتی بیشتر تدابیر لرو، ځکه چې هغه فرصت موږ په ښه شکل استفاده کوو، د کاندیدانو تعداد هم کمی، نو ان شاء الله هیڅ څنګه نه سره دوی مطمئن اوسي.
ښاغلی مرخیل، د ننګرهار او همدارنګه له هلمند څخه ځینو هیوادوالو بیا هم درایور کولو کارتونو د ویش پروګرام د نشټون په حق لاندې ښنه ښودلې. لومړی به د دوی غږونه واورو، وروسته بیا تاسو ورته ځواب ووایئ.
السلام علیکم. یو تنیم د ننګرهار ولایت سره کې غځې ولسوالۍ نه د انتخاباتو خپلواک کمیسون نه مې راګیله مې ده چې زموږ ولسوالۍ کې تر اوسه پورې د رایې کارتونه اخیستل شوي نه دي، نو هلته به رایه څنګه واچول شي؟ دولت هم دا تقاضا ده چې زموږ هم وخوري او موږ په خپلواک ډول رایه ورکړو، خپل د خوښ کاندید انتخاب کړو.
ولې السلام علیکم. زه ساحل خبرې کوم د ننګرهار ولایت د شینوارو نه. دلته زموږ ولسوالۍ کې روژه نه هېڅ د رایې کارت ورکولو والا څوک نشته چې موږ ته رایې کارت واخلو او خپل رای کارت پر رای په وخت کې استعمال کړو.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د متکلا دولتوالۍ نه خبرې تاسو سره کوم. موږ وایو چې په دغه ځای کې تاسو معنا څنګه معنا نخان درای دی دی نه دی دغه ځای کې موږ ته کوم معلومات کرا کی؟
زه مننه کوم د ټولو اوریدونکو څخه او همدارنګه دوی کوم نظریات د ازادي راډیو څخه سره شریک کړي دي. تاکید په دې کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسون اولین ځل نه د کار توزیع کوي. 2004 ټاکنو ریاست جمهوریت اول ته اولین ټاکنو ته کار توزیع کړ، 2015 کې کار توزیع کړ، 2009 کې، 2010 لپاره کار توزیع کړ، دا ځل هم په حدود 3.5 میلیون کار توزیع کړ چې 50% خواندي دي او دا موږ په درې مرحلو تقسیم کړو. د ولایتونو په مرکزونو کې بیا د ولسوالۍ مرکزونو ته لاړو، د هغې نه وروسته بیا کلو بانډو ته لاړو. د خویندو په خاطر باندې چې دوی محرومه نیسي، دوی په ټاکنو کې برخه واخلي. دا ټول ترتیبات د ټاکنو خپلواک کمیسیون نیولي وو، اما که چیرې اوس هم دوی کارت نه لري او غواړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي، دوی کولی شي ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټولو 34 ولایتونو په دفترونو کې او یا په مرکزونو د ولایتونو کې موږ د کار توزیع لړۍ پیل شروع ده، او د دوه هفته مخکې د ټاکنو نه بدلته مراجعه وکړي، خپل نوم ثبت کړي، خپل کارت واخلي او ټاکنو کې برخه واخلي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل مننه کوم چې په خپرونه کې مو راسره ګډون وکړ.
تاسو نه هم مننه باد اوسې.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم د انتخاباتي کمپاینونو او یا د انتخاباتو بهیر په اړه پوښتنې لرئ، د ازادي راډیو 0 او 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمیرې ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنې په پیغام ثبتوونکي ماشین کې ثبت کړئ. ستاسو پوښتنو ته به د انتخاباتو کمیسیون چارواکي ځواب ووایي. په همدې سره اوسنۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل شه.
خلق او انتخابات خبرونه کې مو د انتخاباتو په اړه د خپل پښتنو ځوابونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشاء رئیس ضیاءالحق مرخیل څخه واوریدل. وخت 8:30 شوي. ور بیا په مکړی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ناتو دفاع وزیرانو ویل چې ناتو له افغانستان نه د خپل ځواکونو د وتلو پلان پیلوي. په بروکسل کې پرون د ناتو سرمنشي اندریس فوګ راسموسن ویل د افغان ولسمشر حامد کرزي لوري له امریکا سره امنیتي همکاریو د تړون نه لاسلیک کول دا چانس کمزوري کوي چې ناتو افغانستان ورته تړون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو نوي ریپورت کې ویلي، په 2014 کال کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ښکاره سرغړونو کې هدفي تاوتریخوالی، رسمي اداري فساد او د ښځو او نجونو پر ضد ټولنیز تبعیض یادېدلی شي. د بلجیم په بروکسل کې حکومت د سلګونو اعتراض کوونکو افغان کډوالو یو شمېر ته موقتی کورونه ورکړل. شاوخوا 400 افغانانو له یوې مودې راهیسې د بلجیم په مرکز بروکسل کې د یوې کلیسا څنګ ته خیمې وهلې او د پناه اخیستلو غوښتنه کوي. د آسیایي هیوادونو کرکټ اتلولیو په ترڅ کې پاکستان د افغانستان ملي ټیم ته په 2 منډو ماتې ورکړه. دا لوبه پرون په بنگلاديش کې وشوه. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند چې افغانستان ته د ناټو د اکمالاتو مخه نیولې و اعلان کړی چې نور به دې کار ته دوام ورنکړي. د دې ګوند لخوا په یوې خبرې شوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې وروسته له دې نه به د لارې د بندېدو چاره پر مخ یونوسي. د عراق په مرکز بغداد کې بمی بریدونه په لزګونو کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي. چارواکي وایي چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي بم د پنځشنبې په ورځ لږ تر لږه 1.5 تنه په یو مارکیټ کې وشل. ګڼې نورې موټرې بمی چاودنې هم په همدې ورځ په بیلابیلو سیمو کې شوې دي. د قطر په مرکز دوحه کې هم یوې چاودنې 12 تنه وژلي او په لزګونو نورې ټپیان کړي. دا چاودنه په یو ترکی رستورانت کې پرون شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو نوی ریپورت کې استبدادي حکومتونه غندل شوي چې د خپل واک د ساتلو او د مخالفانو د ځپلو لپاره له امنیتي ځواکونو کار اخلي. او تمه ده چې ویکتور یاناکوویچ وروسته تر دې چې په کیف کې له ولسمشرۍ وایستل شو لومړنی خبري کانفرنس ورکړي. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو .com زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. د خبري مطالبه برخه پای ته رسول کله مخکې مو چې ویل، یو کلی زرغه ګونه ډرامه د یوې مودې لپاره ځنډیدلې وه، اوس بیرته پیل شوې ده. شپږ دیرشمه برخه یې خپرېږي. یو کلی زرغه ګونه ډرامه وروسته نسیم شفق د ډرامې پر موضوع ژوندی بحث هم لري چې تاسو هم کولی شئ برخه پکې واخلئ. اوس هم یو کلی زرغه ګونه.
یو کلی زر غاګونه.
د یو کلی زر غاګونه ډرامې درنو اوریدونکو السلام علیکم. په بخښنه سره چې 1300 اونۍ مو درته ډرامه وړاندې نشو کړای، خو خوشاله یو چې د یوې نوې کیسې سره مو یو ځل بیا د یو کلی زر غاګونه ډرامې اوریدو ته را بولم.
دې په ماشه دا څونه کلک لګای دی.
اختیای ویلی چې د نن کار سبا ته نه کېږي. خدای دادا، کدی هغه وخت برته لاسته اچولای وای، اوس به په دې بارانی هوا کې به د لرګي نه ماته ولای.
پلاره چې په اسمان لړی راخوري وي. زړه دې پد ماشه زما کار لا پسې ډیر خوښ وي.
چې خوښ دی وي خدا، ما ویل چې په عذاب دی نکی.
پلاره زړوکی وینه؟
کوم زړوکی؟ ما خو ونه لیدل. ولی
ښځا هغوی د سیند غاړې ته ورکوزې شوې. ښځې وې هغوی چې په دې باراني هوا کې د سیند په غاړه سابه کولی شي، نو زه ولې لرګي نه شم ماتولی؟ او یا به مې زړه د بدمشه همدا نصیبو.
اوهو خدای دادا، څنګه کږې لارې ځان ته سیخوي؟ هر څه په بخت او په نصیب پسې مه تړه، د بنده کوښښ هم شرط دی. السلام علیکم کاکا.
وعلیکم السلام جمیله وراره، ته ښه وایې. دا هسې ځان خلاصوي، ټول اوړی په توپ او فوټبال پسې منډې وهلې، لرګي یې چیرته په یاد و؟
زړه د بدمشه جمیله، ته نصیحتګار بیا له کومه پیدا شوې؟
اوهو اوګره تې توی شوه، ویل یې په نصیب مې نه وه.
هلی لرګي راټول کړي چې بیا باران راغی. تاسې خوښ شئ، دا ښځې ولې چیغې وهي؟ راځئ چې ځو، راځئ راځئ. هله خدای دادا پنځه چې سینډر مست دی.
خدای دادا ته پوڅه ډیر دی، تر بلای ور غټه کپړې سم.
خدای دادا زویا پړې خټي غټه کا
زوی می
ته ځان مخوا، زوی دې پیدا کوو.
پړې پړې دې کاش کوي ما ودان.
شکر خدای زرمینه
تر لبلا پړې تر کاش کا
تر زوی وګورا
پړې کښ کوي.
ماشوم نخاری زبا یو سو گوٹی نوری مر بسی وحب
ہم دا گلتا ہے تلاتا وا زبا سی خکاتا سانو راچو
دا نوری ہے زبان تسی آگی ہم پریم دا خوری دوا ہوتا ہوتا مشارا پریم دا نوری ہے پریم دا زبان اور پسی آچو زوی می خیر دکوری ته څنګه لسی نه راویستی؟ مسی سمسو هم را بازی
ما یو دانا زویا سمسورا سمسورا زویا
خوری دعا ورتا وکا مجاڑا
خدای دادا خدای دادا سین مزت مورزا و بڈیری دی
جوری بڑ بڑ بڑ
جمیل
Yes,
راځه. تو ګوره هغه کته څوک ده لکه چې لو بوی را ایستلی ده. کله زر کوه
ما ته زرمینه ښکاري.
هغه ده خلکه که وګوره څنګه په ورختایي کښته منډې وهي. هغه دی نور سړی مور منډې وهي. وی نورې زرمینه خو سمه له یخنۍ رېږدي. هله ګل پرې راځه چې کور ته یې بوزو چې بخارۍ ته لږ توده شي. هغه سړی ټول کور ته ښکته منډې وهي چې دا ولې هغوی د زرمینې په زوی پسې ګرځي.
ګلپری خورې یو دانه زوی مې.
وی الله ته خیر او پېښې زرمینې خورې لاس دې راکه راپاڅه خیر دی حوصله کوه
ورونو لاسونه پورته کوي دعا ته. خدای دې نعیم خان د هغه میرمنې او ټولې کورنۍ ته د زړه صبر نصیب کړي. الله تعالی د قرآن مجید د انفال مبارکې سورې په شپږ څلوېښتم آیت کې فرمایي چې واصبروا ان الله مع الصابرین. ترجمه یې دا ده ورونو، صبر وکي په یقین چې الله تعالی د صابرانو مل دی. دا متوفا ماشوم دی الله تعالی خپل مور او پلار ته د آخرت توښه وګرځي.
آمین
آمین یا رب العالمین.
سمسور زوی مې مړ شو.
بس دی نعیم وروره، ډېر دې وژړل. خدای شته ماتم د اولاد نه کم نه وروره، مه ژاړه. بس دی
دلاور وروره، زو به چې پر آسمان باندې تورې ورېځې راغلې.
او راځئ ورونو چې ځو، زحمتونه مو بخښئ. خدای دې زحمتونه اجر درکړي ورونو.
الله مو مال سه، الله مو مال سه، په مخه مو ښه سه.
زوی پادیره کې پرېښود.
نعیم خانه، دا غم به لنډوو، نه یې پرېږدو چې سبا بل څوک رانه اوبه ویسي.
وای هغه بند بیرته جوړوي.
دغه بند زمانه د کور غوندې زوی بی و، اوس که جوړ شي او که جوړ نه شي څه یې کوم.
نعیم خانه، له خدایه صبر غواړه.
او نعیم وروره، هرو مرو به انشاءالله دا بند ودانه. و
زما سمسور زوی خو پکې مړاوی شو، اوس که جوړېږي.
د سمسور په څېر نور ماشومان هم په دې کلي کې شته او را روان هم دي.
جمیله وراره، خدا معلومه نسوه چې دا بند ولې را مات شو.
ملا صاحب، دا ځواب به هغه څوک وایي چې دا بند یې جوړ کړی دی او د جوړولو مسؤلیت یې درلوده.
ګورئ ورونو، هغه چې هر څوک وي، په یو ځواب ویلو خو زما د وراره خون بها نشي پوره کولی.
دلاور خانه، خیر پیسې به همتې واخلو. او هغه څوک چې ودانیز او ساختماني کارونه کوي او سمې نه کوي، باید خلک ترې تاوان واخلي.
ښه خبره ده، دا کس باید معلوم شي چې څوک دی. په دې موضوع به ډېرې خبرې سره وکړو، خو تاسې اوس کورو ته لاړ سئ.
ولې یاد مو نه دي چې په تیرو ټاکنو کې د ولایتي شورا هغه کاندید نوم یې څه و؟ هغه چې کلي ته راغلی و ویل دا بند به درته جوړ کړم.
وروره، د هغه خو ما بیا مخ هم نه دی لیدلی، نو نوم به څنګه را په یاد شي؟
فکر کوم سلامت خان نومېده.
خلک وایي چې هغه خپل ساختماني شرکت درلود او کوم کارونه چې کړي دي ډېری بیرته خراب شوي دي.
خو دا بند د پوري کلي کوم چا جوړاوه؟
دغه سړی چې ټول ژوند ماته راکي، زما زړه پې کله کلارېږي.
نعیم وروره، له خدایه صبر وغواړه. خو دغه کسان چې د انسانانو د ژوند سره لوبې کوي، باید ټول را پیدا کړو او خلکو ته څېرې وښکاره کړو چې بیا داسې کار ونه کړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د یو کلی زر غګونو د ډرامې شپږ دیرشم برخه مو واوریده. ډیر خوښیو چې له یوې مودې ځنډ وروسته له دې ډرامې سره بیا ستاسو په خدمت کې یو. د پخوا په څیر نن هم د ډرامې د همدې برخې د موضوع په اړوند بحث لرو. را سره میلمه دی د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې ویاند فهیم نعیمی. ګرانو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ همدا اوس ټلیفون وکړئ او که کومه پوښتنه یا نظر لرئ له موږ سره یې شریک کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 0 5 5 او 0 9 9 2 3 5 0 او 0. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر عبیدالله عبیدی را سره ملګری دی. هغه هم سلامونه وړاندې کوي. نیمه صاحب خیر اغلی سلام شي.
ډیر مننه شفق.
کور مدان مننه. لکه څنګه چې په ډرامه کې مو واوریدل، ماشوم بوتل لویږي او مړکیږي، خو په عین حال کې د خلکو شکایت له هغه کاندید څخه د ډرامې په اخره برخه کې چې له دوی سره د خپل انتخاباتي مبارزو په وخت کې ژمنې کړې وي چې بند به جوړوي او د غوبو به هم راګرځوي چې هم به ترې استفاده کیږي او هم به دغه سي خطرونه ونه لري. د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو کمپاینونه هم ډیر زر پیلېږي. ستاسو نظر دغه ژمنې باید څنګه وي؟ دغه ژمنه چې د خلکو سره هم شوی ول چې تر اوسه د خلک خپه نه عملي شوی.
ډیره مننه شفق صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د کمپاینونو په دوره کې طبعا د کاندیدانو د خانوادی کېږي، پروګرامونه تشریح کېږي خلکو ته. په دې کې امکان دی شته چې بعضې داسې وادي وشي چې هغه بیا عملي نشي په عمل کې، یا ممکن نه، یا دا چې ډېر سختې وادي چې هغه کاندیدانو نشي کولای عملي کړي. نو په دې برخه کې یو خود خپله د کاندیدانو مسؤلیت دی چې دوی باید خپل پلانونه چې جوړوي، پروګرامونه جوړوي، حتما باید کوشش وکړي چې یو ټیم متخصص ټیم ولري په دې برخه کې، تر څو چې په هر مشخصه برخه کې وشي کولای منظم او دقیق پروګرام جوړ
کړي.
اوایني طبعا او خپل وادي باید خپل د پروګرامونو په اساس خلکو ته وي، او واقعي وادي او کې خلکو ته دسي اوایي وادي ونه کې چې بیا سبا هغه وادي پر کولای ونی شي او خلکو په مقابل کې دروغ وي او معرفي شي. دا ډیره مهمه خبره ده. او بل لاره چې خلکو مسؤلیت هم په دې برخه کې دي. خلک هم کولای شي چې د کاندیدانو خبرې واوري او وګوري چې تر کومه حده پورې د دوی وادي واقعي دي او تر کومه حده واقعي نه دي. په دې برخه کې هم خلک کولای شي ډېر زیات توجه وکړي او وګوري که چیرې د بعضې کاندیدانو وادي واقعي نه دي، نو کولای شي چې هغوی پوښتنه وکړي چې تاسو داسې وادي کوئ، آیا دا پوره کولای شي که نه، آیا دا ستاسو د صلاحیت لاندې موضوع ده که نه. مثلا د ولایتي شورا ګانو کاندیدان کله چې خپل کمپاینونه شروع کوي، دوی هغه عمده صلاحیت د قانون په اساس داده چې دوی محلي حکومتونو ته مشوري ورکړي. دین ډیر دی نه کوم پروژه تطبیقولای شي او نه د صلاحیت
په دوام ورکو. په دې بم غږیږو او ردونکو لرو له هلمند څخه مظلومیار صاحب مهرباني وکړي.
روزانه زموږ مشکل دا ده چې په خبرونه کې اشاره ته وګصه سمکار چې د ترجمه خلکو ځان کاندې کړي واجی چې لکه اوس په درځمه کې مشتفه دا غسول دلته هم په لمند ولات کې ځینې کاندې کړي دي چې موږ به بیا رغنی کارونه کوو، مثلا پلونه به جوړو، پارکونه به جوړو. خو زما په نظر په هلمند ولایت کې خصوصا چې هلمند ولایت د افغانستان په سطح غټ ولایت دی، لکه څنګه چې دلته د اوبو بند دی، هم ډېر غټ بند دی. زه په باره کې ډېر ښه ګوایم او که تاسو جمهور دلته راغلي زموږ ښوونځي ته زه به دا بند درته جوړوم. خو دغه بند یې ولا هم نه کوي جوړ، حتی د اوبو انرژي وزیر هم دلته راغلی خو جوړ یې نه کوي. زموږ د دغه غټ شر خصوصا د دغه ولایتي شورا د کاندیدان څخه چې وکړي همځان ولایتي شورا ته کاندید کړي دي چې دوی داسې نه وکړي لکه د تېرې دورې په شان چې وادي وکړي او هغه داسې چې د همکار څخه دا پوښتنه ده چې تاسو مېلمه کړي دي چې تاسو د دې څخه یو داسې دغه اخ معلومات ترلاسه کوي چې مثلا دوی وایي خپل پاجندا کې دا معلومات لرو چې موږ به دغه کار وکړو که موږ چیرې کامیاب شو. که دغه کار دی ونه کې موږ بیا شکایت کولی شو چې تاسو چې
ډېره مننه مظلومیار صاحب کور ودان مظلومیار صاحب او نعیمی صاحب له هلمند څخه د هم د خپل زړه باړه سوي ستایل چې مخکې لکه په ډرامه کې چې ژمنې وادي سوي دوی سره هم دغه سی وادي سوي چې د هلمند بند ته ډیر اشاره و. نو دای وای کچې دغه سی وادي بیا هم موږ سره کیږي د ولایتي شورا د کاندیدانو لخوا او عملی کیږي نه د شکایت کوم مرجع استه نه موږ څنګه وکړو
ګوري په دې برخه کې څو کار کوي شي. اول دا چې خلق باید د کاندیدانو څخه کدا د ولایتي شورا کاندیدان دي یا د ولسمشري کاندیدان دي دوی نه باید خلق په جدي توګه وغواړي چې دوی خپل پروګرامونه چې لري دا په لیکل ډول یعنی د جزوو په شکل چاپ کی او دوی ته په اختیار کې کیږي تر څو شغوی لپاره یو سند هم وي چې خلکو لپاره چې دا دوی پروګرامونه دي او دوی چاپ کړي دي او توزیع کړي دي خلکو ته او خلکو څخه دا
لیکلی سند بشي.
د دې ترڅنګ طبعا خلک کولی شي هغه لیکلی سند وګوري په جزئیاتو کې وګوري او د نورو کاندیدانو سره مقایسه کی او په اسانه توګه بیا کولی شي تفکیک وکړي چې چا ته رایه ورکړي او چا ته رایه ورنه کړي. دا د خطوب دی. او دنه پاس په دیموکراتیکو هیوادونو کې معمولا دا معمول دی چې کله یو انتخابی پوسټ چې ریاست جمهوری یا ولایتي شورا یا ملي شورا دې ته څوک کاندیدیږي طبعا وعده کوي او دغه وادو په اساس یو تعداد خلک غوښته رایه ورکړي. کله چې دوی رایه اخلي او هغه مقام ته رسیږي نو هغه نه پاس بیا داسې میکانیزمونه شته دي چې دغه د لارې دا شخص دا کس کنټرول کیږي دې پوښتنه کیږي تا وعده کړی وي تر کومه ځای دی پر ځای کړی دي. او دا میکانیزمونه معمولا رسنۍ دي د خلکو مدني فعالیتونه دي. کله چې مثلا یو ولسمشر وعده کوي یو کاندید وعده کوي کله چې ولسمشر کې یقینا پس که خپل وعده پوره کوي نه خلک باید دې ته هوښیار وسیږي چې بیا دوی باید تظاهراتو کې دوی باید مدني فعالیتونه وکړي تر څو چې رئیس جمهور متوجي کې خپل هغه وعده ته شته داسې وعده کړي وي دا عملي کا. نو په دیموکراتیکو هیوادونو کې کله چې کس قدرت ته رسیږي مثلا رئیس جمهور کې اخیرا پس بیا د خلکو د خواند رسنۍ د خواند مدني ټول خو دوی باندې فشار راځي تر څو خپل وادي عملی کی کچیر عملی نکین هغه باندې اعتراض کیږي او د دې امکان شته چې کله 15 کال د دې تیریږي اخیرا پس بیا د څوګرا نه ورکې دي پر شي لیدل کی په عملی توګه شي
خپل کله کله د اعتراضونو د دې سبب هم ګرځي چې مخکې له وخت نه هغه مجبور کی
امکان دي هم شته چې مخکې د وخت نه هم د استعفا وکړي
کنه دغه شکایت هم دغه د امدغه پوران درېدلم
دي. یعنی کله چې خلک وادي اوري اولا خبای دو ګری څومره واقعي دي کچېره واقعي وي هغه کس رائے ورکي او هغه نه پاس دي کله چې هغه کس قدرت ته رسیږي هغه کنټرول کی په ډیرو هوی ودونو کې داسې دي چې بیا کنټرول کی حکومت خلکو د خوانه او هغه وادي بیا عملی کیږي.
کور ودان نیم صاحب نعمت الله په پښتون لکندهار څخه مهرباني وکړي پښتون صاحب وعلیکم السلام پښتون صاحب زایم خلک بدل کئ ستاسو غږ مونږ ته خنه راځي زایم لکه چې خنه د خیر پر صورت کاندیدان بعد اشاره ورته شو چې وادي خلکو ته ورکوي ځینې په واقعیت نه اوري او خلکو شکایت هم دا دی له هلمند څخه هم د مزمیر صاحب شکایت دغه ډول وادي ورکول په اخلاقي لحاظ او هغه چې د ځان کاندیدایي دغه د شخصیت په لحاظ باندې تاسو نه ناسم کار دی چې به ځای وادي ورکول کیږي جناب نیمی صاحب
ګوري په آزاد او دیموکراتیک هیوادونو کې کله چې انتخابات کیږي او خلک یو تعداد کسان په سیاست کې مثلا غواړي سیاست وکړي او ځان کاندیدایي ډیره مهمه ده چې باید صادق اوسیږي که چیرې صادقانه رفتارونه کې دغه سیاسي شخصیت ته صدمه رسیږي او دغه اعتبار په ټولنه کې د منځزي د دیموکراتیک نظام د سی رقم تر راهی شوې جوړ شوې چې پغی کې کچیر څوک دروغ وای ک په سیاست کې دروغ وای هغه بیا افشاکی او د خلکو په منځ کې بیا لږ اعتبار کمی او بیا نشي کولای هغه سره چې یو صادق کس راولل شي هغه سره راوړي. نو د دې لپاره ډیره مهمه ده چې کاندیدان باید د مسلې توجه کړي د اخلاقي لازم خبره نه ده چې او کس سیاست کې غوړي رهبری وکي بیا هغه دروغجن یا دروغ وای خلکو ته. نو دا خپل اخلاقی لازم خنډ د اسلامي لازم زمونږ په فرهنګ کې دا بل خبره ده. په هر صورت کې چې څوک دروغ وي یا د څه دروغ وادي او کې نو طبعا امکان دي شته چې په یو مرحله کې څوکۍ ته ورسیږي لیکن بیا تر ابده پورې نور محرومیږي.
خلاص خیر وسه توخي صاحب لزابل څخه مهرباني وکي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. پښتنه مو پلان ډول ک نظر لري یا پښتنه مو سره شریکه
په خې اند زابل ولایت کې ساجول ول سوالي څنګه ستاسو سره تماس نیولې ده؟
ښه مهرباني وکړئ پښتنه مو مطرح
کړئ. پښتنه مو محترم او مېلمنو زه خداده چې د دیموکراتیک هیوادونو لکه اروپا او یو نور پرمختللي هیوادونه او افغانستان ولې سره پرتل کوي؟ دا خو افغانستان د پدې افغانستان کې د ګډ ول حال ده، نه هغه امنیت ته نه هغه قولونه ته اوموزو د بهو محترم او کاندیدانو د خیت د دې هله چندان نه لرو چې په صدا وادي نه قضای کیل مو سره وادي وکي په اول ورځ د دې فصلې د موږ لپاره خدمت کوي. خو د دې د لپاره ځانونه کاندیدي سیاسي شهرت پیدا کی او یو څنګه په دې بو چې د لور مالور سره واچي نو مو ستر مو وادي نه دی او په کله د اسیو د خلې خبرې دي.
تو خسب تاسو سره چخپل وادي مثلا مخکې کاندیدانو چې وسغه او په واکې دي او تاسو سره چې وادي کړي او نه دي عمل کړي تاسو هم لا وځ خ بیا غوښتي چې ولې د خپل واده نه د عمل کړي ولې تاسو په حرکت دغه په وړاندې کړي مدني حرکت
خامخمو خلا هو مخپستاني کړي دي چې د لایل وای چې هغه د قناعت ور مينو په افغانستان کې پښتنه له کومه د پروسه یو څوک تر لاس نیول شوی ده لکه تر تکره یو څوک هم دا سعودي کاروالی
کړی. ښه خیر وسې کور ودان توخي صاحب ډیره مننه. نیمه صاحب توخي صاحب د زابل شاجوی څخه او شکایت هم ده چې دوی سره هم غوادي چې سی عمل سی ویني دي خو دای وای چې بیرته چې هغه کاندیدان یا څوک چې وخت رسیدلی او دوی چې تری پښتنه کړی دي بیا هم دوی سره صداقت نه کړی نو ستاسو نظر څه دی چې په هم دغه ډول لاس پلاس راي کینی که بعد یو څه اقدامات بعد وسی مونږ بعد واقعا پیوړی وسو.
بل توخي صاحب ته خو بعد اول سلام وړاندې کوم او بای دی وایم چې زمنګه دا اوسنۍ نظام چې دی دیموکراتیک نظام دی او سمه ده چې زمنګه په هیواد کې تر اوسه هم مشکلات شته دي، فساد شته او سیاسي لازم پوخواله تر اوسه رامنځته شوی نه دی، هغه دیموکراتیک پوخواله چې ضرورت لري موږ ورته. طبعا دا یو ډېره لویه لاره ده، موږ باید ډېر کوشش وکړو په دې برخه کې. یوازې د حکومت یا د چارواکو مسؤلیت نه دی، د خلکو مسؤلیت هم دی. که چیرې یو کاندید راځي او وعده کوي ډېرې خلکو ته او خلک ورته رایه ورکوي او هغه قدرت ته رسیږي، یقینا پس که هغه خپلې وعدې عملي کوي نه، په دې برخه کې خپل د خلکو بیا مسؤلیت دی چې باید په هغه شخص باندې فشار راولي. باید ما مخکې مو ویلي چې مدني تظاهراتو کې په هغه فرد باندې فشار راولي تر څو چې خپل هغه وعدې شي کړي هغه عملي کړي. که چېرې خلک بیا منفعلانه عمل کوي، یعنی فعال نه دي په دې برخه کې، نو دا خو خپل د خلکو مسؤلیت دی. اصلا دا انتخابات چې کېږي دا په دې معنی ده چې دا ټول خلک دا ټولیږي او یو کس ته دا حق ورکوي چې هغه په دوی باندې حکومت وکړي. نو دا حق چې هغې ته ورکول کېږي هغه دا صلاحیت ترلاسه کوي، هغې نه پس بیا داسې نه کېږي چې خلک خپل کارو پسې لاړ شي او هغه کس پرېږدي چې هر څه شکوي وکړي. نو دا کس باید کنټرول شي. د دې کنټرول مسؤلیت د خلکو په غاړه دی. خلک باید د هغې کس نه پوښتنه وکړي چې تا وعدې کړې وې، تا دا خبرې کړې وې مخکې د قدرت ته رسېدو، اوس تا کومه هدا پوری دا کار کړي. مثال د تر کومه په ډیرو دیموکراتیک هیوادونو کې، حتی په افغانستان کې کله چې د خلکو د خوانه تظاهرات کیږي، تاسو ګورئ چې حکومتونه ډیر زیات فشار لاندې راځي. دا فشار ډیر واقعي فشار دی، داسې نه دی چې تاسو وایئ چې خلک تظاهرات هم کې خبره نه لري.
مننه ګران اوریدونکو. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولای شئ د ډرامې په اړه خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول د شمیرې ته واستوئ. دغه راز د اتصالاتو ګډون وال کولای شي 1303 شمیرې ته هم خپل لیکلي پیغامونه واستوي. نیمی صاحب د ولایتي شوراګانو د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې باید څنګه پر مخ لاړ شي چې هم د خلکو پام ځان ته راوړوي او هم واقعیتونه شدي هغه بیان کړي، ځکه تاسو هم مخکې اشاره وکړه چې واقعیت بیانول دا ډیر مهم دی چې باید سړی صادق اوسیږي.
د کاندیدانو د کمپاینونو په اړه باید ووایم چې اولا خو د ولسمشري نوماندانو کمپاینونه متاسفانه ډېر زیات په ټولو ساحو کې ټولو ولسوالیو کې نشته تر اوسه. ډېر افغانان تر اوسه پورې هم د کاندیدانو تعداد په اړه معلومات نه لري، دوی مشخصه توګه نه پیژني، د دوی پروګرامونو په اړه معلومات نه لري. دا کمپاینونه باید د ولسوالیو په سطح کې، د ولایتو د ولسوالیو په سطح کې پر مخ لاړ شي، او د دې تر د ټاکنو کمیسیون باید آزادو اطلاعاتو ته زمینه مسایله کې چې د محلي او عمومي رسنیو لارې د اطلاعات خلکو ته ورسیږي تر څو خلکو شي کولای د کاندیدانو پروګرامونو په اړه معلومات ترلاسه کړي. او د دې ترڅنګ کاندیدان مکلفیت لري چې کله دوی خپل پروګرامونه تشریح کوي باید په جزئیاتو کې دا تشریح کړي او د یو پروګرام په حیثیت تشریح کړي، داسې نه چې لکه په رسنیو کې چې ډیر مختصر یو پوښتنه کیږي او دغه پوښتنې په ځواب کې دوه دقیقې یو مثلا ډیر مهمې مسلې په اړه کاندید خبرې کوي، د امنیت په اړه دوه دقیقې خبرې کوي، دا دوه دقیقې خو هیڅ نشي کولای د دوی پروګرام تشریح کړي. دا ډیر مشکله خبره ده چې خلک بیا تفکیک کوي د کاندیدانو د پروګرامونو ترمنځ. دوی باید جزئیات ته لاړ شي، دوی باید مهم مسائل په اړه خپل نظر څرګند کړي تر څو چې خلک پوښتنه وکړي دوی څه توپیر لري خپل منځ کې، او خلکو ته دا فرصت مساعد شي چې یو مشخص کس ته چې دغه فکر کې چې دغه پروګرام خدي هغه ته راځي.
نه مې سپ کور بدن، یعنی کاندیدان یا څوک چې پروګرامونه تشریح کوي هغه باید صداقت وکړي او خلک هم باید پوه شي چې څوک څه ورته وایي. ګران اوریدونکو، په انټرنیټ کې هم د یو کلی زرغګونو د ډرامې ترڅنګ د ازادي رادیو ټولې خبرونه